د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. له نهو څخه تر لسو بجو په دې غړی کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو. په کراچۍ کې چې کوم د مرکزی جیل باندې د هغې د ماتولو کوشش شوی او هغه د چارواکو په خبره چې ناکام کړی دی. په دې اړه به تاسو تفصیل دراورو. د دې تر څنګ تاسو ګڼ نور ریپورټونه او مطبوعاتي کتنې یونیمه سندره هم په دې ګړۍ کې خپرو. خاول به منوشا درته خبرونه وکړي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. کراچۍ کې امنیتي ځواکونو دا وکړه چې په سنټر جیل د حمله هڅه یې شنډه کړې. په کابل کې د مدني ټولنو غړي ویلې دي په د ملال یوسفزای په نوبل انعام ګټلو افغانان فخر کوي. او عراق چارواکي وایي د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د دې هیواد غربي صوبه انبار کې فوجي مرکز نیولی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو د خار په مرکزی جیل د حمله د کوشش د ناکامولو دا وکړه. د رینجر ځواک کرنل طاهر پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل د سنټر جیل سره نږدې په یو کور کې د چاپی پر مهال یو سورنګ معلوم کړي چې دغه کور نه د جیل یو شړ کوی ته د وستلو په حال کې و. دا سورنګ لس فوټه په ځمکه کې ښکته کیندل کېده چې 15 متره تیار شوی وو او نور 10 متره ورته پاتې وو. نوموړي وویل دغه کور کې کسان هم نیولي او د غوی نه د معلوماتو پرنا کې د خار په ځنی نورو برخو کې هم کسان نیولي. د سند صوبې د جیل خیانجات وزیر منصور وسان ویلي د کراچۍ په سنټر جیل کې تر سلو پورې خطرناک قیدیان موجود دي او دا چې د سورنګ د کیندلو د معاملې تحقیقات یې شروع کړی دي. په بلوچستان صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر ارباب عبدالظاهر کاسی وایي ریاست خلکو ته په حفاظت ورکولو کې ناکامه ده. نوموړی چې څه باندې د یو کال د بندي پاتې کېدو وروسته د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د وسلوالو د منګولو خلاص شوی پرون یې مشال ریډیو ته وویل. وسلوالو د کوټې نه شمالي وزیرستان ته د بیلابیلو بندي بستي او قبایلي سیمو د لارې بیولې وو خو په لار کې هیڅ چا د هغوی مخه ونه نیوله. دی وایي
they should pay attention to
dollars.
زه خو هم پاکستان کې ګسر نسته. امنیتي پورس بولي حکومت بولي لارې لکه پاکستان کې نه معلومه دی. کني څنګه به یو سړی د شهر و پورته کې دوی ورځې په شهر کې ایږدي 10 په اصلي باندې هغه نه معلومېږي.
حالت یې بوت میرانشاه کې و. حالت و
اپریشن پورې میرانشاه.
عبدالظاهر کاسی وایي د تختولو نه پس تر دوه ورځو پورې وسلوالو په کوټه کې ساتلی وو. د نوبل امن جایزه کمیټې ویلي د پاکستان ولس او په خاص توګه پښتنو ته پکار دي چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملال یوسفزای سره ودرېږي. د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د یادې کمیټې مشر ګیر لونډنس ستارد ویل د ملال بریا به پاکستان او ټوله سیمه د پرمختګ په لار روانه کړي. نوموړي زیاته کړه
They should pay attention to what Malala is saying. Her message is crucial.
د پاکستان خلکو په خاص توګه پښتنو ته پکار دي چې د ملاله یوسفزای پیغام ته توجه ورکړي. د هغې پیغام ډیر اهم دی او غدا چې ماشومان جنکو ته د تعلیم ورکړل شي. تعلیم د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره بنیادی وسیله ده او په هغې کې د جنکو تعلیم خاص اهمیت لري. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ملاله یوسفزای ته د نوبل انعام ګټلو د مبارکۍ لپاره ټلیفون کړی وو او د هغې نه یې په سند صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د مدني ټولنې غړو ویل بخنه غواړم د مدني ټولنې غړو ویل دوی د امن او سولې لپاره په هڅو د نوبل جایزه په ګټلو ملال یوسفزای ته مبارکي وایي. افغان لیکوال نجیب الله غونډې ته خپل وینا کې ویل ټول افغانان د ملال په بریا فخر کوي.
دا ورځ د افغانستان د پرتل شکه. دا ورځ د پښتونخوا ده په دې کې هیڅ شک نشته. دا ورځ د پاکستان ده. پاکستان موږ دینه نشو محرومولای. دا ورځ د هندوستان ده او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده. دا د سیمې د وړاندې ورځ ده.
د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزای د نوبل انعام اخیستلو په دستورو کې برخه واخلي او د هغې لاسته راوړنو ستاینه وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقی چارواکی وایي د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د دې هیواد غربي صوبه انبار کې یو پوځي مرکز نیولې دی او دا راز یې د ترکی سره په پوله شامي خار کوباني کې هم سبرخه نیولې ده. د عراقي پوځ چارواکی وایي ورسته له هغې چې وسلوال دغه پوځي مرکز ته د عراق نه د عراقي ځواکونو په وستلو کې بریالي شو، له دغه ځایه یې زغربند ګاډي او ټینکونه لوټ کړل او بیا یې دغه مرکز ته ور ولګاوه. څېړونکي وایي د انبار صوبې په نیولو بعد اسلامي دولت وسلوالو ته مخه په لاس ورشي چې په بغداد د حملو لپاره خپل د رصد لیکه قائم کړي. د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې ممکنه ده د نومبر د 13مې اخیری نیټې را رسیدل نو وړاندې د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کوم معاملې ته ورسیږي. پرون د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت روحانی ویل که څه هم د نړۍ د شپږو قوتونو سره یې ځینې اختلافات شته چې خبرو اترو ته اړتیا لري، خو ایران د لړکې کوم تړون ته د رسیدلو لپاره سیاسي اراده لري. شپږو نړیوالو قوتونو کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل 15 مستقل غړي او جرمني شامل دی. اورسته خبر دا چې وایټ هاوس وای د امریکا صدر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون سره خبرې وکړې چې پکې دواړه مشران په دې سلا شو چې د ایبولا د بحران ختمولو په هڅو کې نړیوالې ورورولۍ ته فیصله کون ګامونه پورته کول پکار دي. صدر اوباما د فرانس د صدر فرانسوا اولان سره هم خبرې کړې چې پکې دواړه په دې سلا شو چې د ایبولا رانس نه متاثر شوی افریقایي هوادونو کې د علاج لپاره د مرکزونو قائمولو په لړ کې لا نورې حل ځلې پکار دي. په یاني حال کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړي چې د ایبولا رانز وبا ټولنې د لوی خطر سره مخ کوي چې په نتیجه کې یې هوادونه په ناکام ریاستونو کې د بدلیدلو امکان دی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او خبرونه تاسو له منور شاه څخه اوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. چارواکي داوا کوي چې د کراچۍ د مرکزی جیل د ماتولو یو لویه منصوبه ناکامه کړې ده. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ارباب ظاهر کاسي سره په ځنګړي مرکه کې د غل خلی طالبان سره د یو کال قید کیسه اورو.
دوی ورځې کوټی کوم، دوی ورځې بعد د کوټی وایستلم، نو بیا په مختلفو اډو کې کښې شولم. به دا تقریبا په درې څلور پړاو بعد بیا دور وزیرستان خواته.
کابل او اسلام آباد د مرکزی ایشیا څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د بجلی رسولو یو تړون کړی، خو د اقتصادي چارو یو کارپو وای د پاکستان پوز به یې عملي کېدو ته پرې نه دي. د ژمی پر رسیدو او د یخنۍ د شروع کېدو سره د جلوزو کم کډوال وایي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي.
داسې شی نشته چې موږ ته سهولتي وطن نه راورک شولو. دلته کې چې کوم دی موږ څوک غمخوري نشته، هغه کوم چې څوک موږ شرون شي هغه هم خو د موږ وطن ناستي موږ خوري به شوی.
دا به هم اورو چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزۍ په کابل کې ولمندل شوه. نور ډیر څه هم درته لرو، موږ سره پاتې. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس اوریدل شئ. دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره به خبرې وکړو. احمد الله ستړی مشي،
خدای دې وبخښي. شي
احمد الله، تر ورځ د امریکای ځینې سینیټرز تللي وو اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او ځینو نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته وایي.
بالکل بشیر، د امریکای سینیټران چې کوم د ټیمکن او د اینګس کینګ په مشرۍ کې راغلي دلته اسلام آباد ته، تیر مازدیګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. د ملاقات په مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او هند چې کوم دي هغه د خپل مسایل چې کوم دي هغه د مذاکراتو د لارې حل کړي، او اقوام متحده چې کوم ده په هغه زور وکړو چې هغه د کشمیر په حق له خپل قراردادونه چې کوم دي هغه د عمل درآمد یقیني کړي، او کشمیر مسله چې کوم ده هغه د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق حل کړي. وزیر اعظم وینا وا چې هغه په دغه محل د امریکای شکریا هم ادا کړه او دا یې ویل چې د داسو او باشا ډیم چې کوم دی د هغه منصوبو لپاره د امریکای مرسته چې کومه ده هغه وستایل او ویل چې د دې د امریکای د مرسته سره موږ نه صرف دا دوانه ډیمونه مکمل کو نو نه صرف په پاکستان کې بعد توانایي چې کوم بحران دی د بجلی هغه به کم شي بلکې پاکستان به نور هم ګټه ترلاسه کړي. نواز شریف دا هم وینا وا چې دوی غواړي چې امریکای سره خپل منځي تجارت چې کوم دی او دواړه خیز تعلقات هغه نور هم ښه کړي ځکه چې دا زموږ اولنۍ ترجیح ده او موږ غواړو چې په هنګامي بنیادونو په دې کې نور هم بهتری راشي او دا مهال په امریکای په مرسته او د پاکستان خپل چې کوم اقتصادي حواله سره کوم ګامونه پورته کړي نو هغه د وجنه اقتصادي اشاریو کې چې کوم دغه بهتری راغلی ده او دا هم پاکستان غواړي چې د امریکای منډیانې چې کوم دي هغه خپل مصنوعات په خطو غورسي چې هغه تنه هم چې کوم زر مبادله ده هغه ذخایر راشي او پاکستان چې کوم دغه نور هم مضبوط شي.
صحیح شو ډیر مننه احمد الله ډیره مهرباني خوشاله اوس.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروې په 4 نیمه بجې
اور دین کو تاسو مشال ریډیو اور یو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي منګ په بلوچستان کې په کوړه کې د خپل همکار خدای نور سره د خبرو کوشش کوو اغلته په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن زد ویکسینو کمپاین شروع شوه دی خو تر هغه چې هغه را سره په ټلیفون راځي د کراچۍ رپورټ به دروارو کراچۍ کې امنیتي ځواکونه وای د دې ښار د مرکزي جیل د ماتولو یو کوشش یې ناکام کړی دی. د چارواکو په خبره د جیل کې ګڼ مهم وسلوال قید دي چې د خلاصولو لپاره یې له یوه نږدې کور څخه سورنګ کیندل شوی و خو جیل ته تر رسیدو مخکې امنیتي ادارو ته پته ولګېده او دا منصوبه ناکامه شوه. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د خیبر پښتونخوا په بنو وړې رئیس اسماعیل خان کې جیلونه مات کړي او په سلګونو کسان یې لقیده وستلی و. په دې اړه د ظفر کریمي څخه نور تفصیل اورو.
د نیم فوزی دستو یا رینجر ځواک چارواکی وایي دغه سورنګ د کراچۍ مرکزی جیل سره نږدې د غوسیه کالونۍ له یو کوره شروع شوی چې مخه یې د زندان داخلي برخې ته رسیدل وو. د چارواکو په وینا دغه سورنګ 45 متره جوړ شوی وو او کلس نور متره وهل شوی وی نو دا به د زندان 15 او 16 نمبر بیروکونو ته رسیدلی وی. چارواکی وایي په دغه دواړو بیروکونو کې د وسلوالو ګوندونو اهم غړي زنداني دي. د رینجر ځواک لوړ پوړي چارواکي کرنل طاهر 13 ورځ په کراچۍ کی خبری غونډه تا په وینا کې په دې اړه ویل دی وای دا سورنګ د غوسیه کالونۍ په یو کور کې د اوبو په ټینکۍ کې د ننه لس پټه ښکته شروع شوه او بیا د زندان په لور غځول شوه دی. د دې سورنګ د جیل داخلي برخې ته پر سوالو کې لس متره فاصله پاتې وه. د نوموړي په وینا د دې سورنګ لارې د کراچۍ په مرکزی زندان حمله کول او د دې څخه د وسلوالو د ځینو ملګرو د وستلو پروګرام وو چې امنیتي ځواکونو ورده مخه شان کړو. هغه زیاته کړه خای د زندان د ننه څخه هم ځینې عناصر د سورنګ وهلو په کار کې ککړ وي. دی وای د سورنګ په جوړولو کې انتهایی حساس حالات کارول شوي. د زندان د بیروکونو لوری خودل او ځینې نور داسې شیان شته چې معلومات یې د زندان د ننه عناصر ورکولی شي خو په دې اړه پلټنې روانې دي. کرنل طاهر وویل په پیښه کې ککړ ځینې مشکوک کسان یې نیولي خو هغه دا څرګنده نه کړه چې دا کسان د کومې ډلې غړي دي. د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي د کراچۍ په مرکزی زندان کې د سلو څخه زیات داسې مجرمان موجود دي کوم چې په لویو جرمونو کې ککړ دي. هغه زیاته کړه دغه کور چې یاد سورنګ ترې وهل شوی دا څه موده مخکې د کراچۍ د یو پولیس سرتیری ملکیت وو. دی وای زندان ته چې د کوم کور څخه لار شروع شوی ده په دې کور کې څه موده مخکې یو پولیس سرتیری اوسېدلو. دا کور شاوخوا 3 لکه روپۍ قیمت لري خو هغه دا کور په 4 لکه روپۍ خرڅ کړی دی. نوموړي زیاته کړه په دې اړه یې پلټنې شروع کړې چې په دې پیښه کې د زندان ساتونکي پولیس والا او کبل څوک لاس لري. یاد دی وي په خیبر پښتونخوا صوبه کې په زندانونو د حملو راوروستو د کراچۍ د مرکزی زندان سخت امنیت نیت نیول شوی دی. د یاد جیل د ساتنې په مخه د زندان بهر دویم دیوال جوړ شوی او اضافي سرتیری د جیل د ساتنې په مخه ځای په ځای شوی دی. همداراز په دې موده کې رینجر سرتیرو په یادو زندانونو کې د لټون عملیات هم کړي چې په ترڅ کې یې له یو شمېر زندانیانو څخه موبایل ټلیفونونه، واړه کمپیوټرونه او د انټرنیټ د کارولو الې ترلاسه کړې وې. د دیر او رستو د کراچۍ زندان په احاطه کې د موبایل ټلیفون سیګنل بندون کې آلې یا جیمری هم لګول شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. موږ سره زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی له کوټه څخه. هغه سره به خبرې کوو. خدای نور سره مشه. ډیر مننه. غواړم تاسو ته او
ټولو
سلام وایم. وعلیکم السلام. خدای نور، په بلوچستان کې نن د پولیو ضد ویکسینو کمپاین شروع کیږي، په دې اړه لږ تفصیل ته وایئ.
بله گواش لمړی به دا وایم چې پولیو ضد دا کمپاین چې دی له پرون راهیسې پیل شوی دی، نن او سبا به لا هم دوام لري. نن نه معنی له پرون راهیسې پیل شوی، پرون نن او سبا پورې به دوام لري. خو دغه کمپاین د بلوچستان په شاوخوا شپږو ضلعو کې، چې د بلوچستان د صحت څانګې چارواکي وایي چې هغه ضلع چې په هغوی کې د زیات ویره څرګندېږي چې ګواکې نور ماشومان د پولیو یا ګوزانو په ناروغۍ باندې اخته نه شي، په هغو ضلعو کې به دا کمپاین وي چې په هغوی کې کوټه، پشین، قلا عبدالله، ژوب، شیرانی او بلوچمشت لس پیلا سیمه ده چې په دې شپږو ضلعو کې به د پولیو همدا کمپاین چلیږي. د صحت د څانګې د چارواکو په خبره تر اته لکه اووه پنځوس زره زیاتو ماشومانو ته، هغو ماشومانو ته چې تر پنځو کالو یې عمرونه کم دي، همدا د پولیو یا ګوزل ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. چې د دوی په خبره ټول یو زرو اته سوه یو دېرش ډلې یا ټیمونه د پولیو دغه به په دې کلیو په کوڅو کې په سړکونو باندې ګرځي. ځای به هلته به د پنځو کیلوګرامو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزل ناروغۍ څاڅکي ورکوي. دغه چارواکي زیاتوي دا کمپاین په داسې حال کې شروع کړی دی چې په بلوچستان کې یو ربیا تر ډېر ځنډ وروسته، تر ډېر مودې وروسته د پولیو کیسونه رامنځته شو، او دا وخت شپږ پنځه یا شپږ کیسونه رامنځته شوي دي د کوټې په شمال ته بېلبېل سیمو کې، چې تر هغه وروسته دا کمپاین به پایل کړ. دلته به ذکر وکړم چې په 2011 ایس ای بي کال کې بلوچستان د پاکستان تر ټولو خطرناکه سیمه وه چې هلته د پولیو کیسونه تر ټولو زیات وو، او شاوخوا په 2011 کې اویا د پولیو کیسز سوي وو، معنا اویا ماشومان له پولیو یا د ګوزانو په ناروغۍ اخته شوي وو. چې تر هغه وروسته بیا په 2012 او 2013 کې چې شاوخوا اتلس میاشتې دا موده راځي، په دغه کې بیا یو کیس هم رامنځته نه شو. خو تر هغه اتلس میاشتې ځان وروسته بیا تر اتلس میاشتې وروسته بیا اوس دا یو میاشت و نیمه، دوه میاشتې کې بیا هم په بلوچستان کې د پولیو کیسونه درک شوي، چې په هغوی کې ما درته وویل چې پنځه یا شپږ نور کیسونه رامنځته شوي دي. تر هغه وروسته همدا په زیاتو ویره چې ویره در کېږي په هغو ضلعو کې همدا کمپاین پیل کړ.
صحیح شو. ډېره مننه خدای نور. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې خدای نور درته ویل، ما وویل چې نن د پولیو واکسین شروع کیږي، بل خو خدای نور د دې تسی وکړه. نن دویمه ورځ د پولیو د کمپاین په بلوچستان کې، چې د هغې مخې خوشاتنیم لکه ماشومان ته به د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي، یا دغه څاڅکي به ورته ورکول کیږي. او تاسو د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ د دې او د نورو رپورټونو د تفصیل لپاره. اوس د بلوچستان اړوند یو بل مرکه درته دروو. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ارباب ظاهر کاسې، چې یو کال یې د طالبانو سره په قید کې تیر کړ او طالبانو تښتولی و، هغه چې واپس را خوشی شوی دی. زموږ همکار بارکوال مایخیل ورسره ځانګړې مرکه کړې ده، او له هغه یې پوښتلی دي چې په کومو کومو لارو باندې هغه بیولی و. راځي چې دا واورو.
دوی ورځې کوټې کوم، دوی ورځې بعد د کوټې وایستلم، نو بیا په مختلفو اډو کې کښېښولم. په دا تقریبا دغه دوران دلته زه تقریبا یوه میاشت وم. څلور پړاو ته بوتلم، درې څلور پړاو بعد بیا دور وزیرستان خواته بوتلم.
دغه درې څلور پړاو کې سفر ډیرو کله جو؟
ځینې به پنځه شپږ غنټې، ځینې دولس غنټې، ځینې دیرلس غنټې نه تراو.
نو پر دغه لارې باندې امنیتي پوسټې چې راتلې، چې پوسټونه تلاشي اخیستل کېدل نه؟
زه خو هم پاکستان کې ګسر نسته، امنیتي
امنیتی پورس بوله حکومت بوله لار الک پاکستان کی نه معلومه ده کنی څنګه به سړی د شهر او پورته کی دوی ورځې په شهر کې د 10 منټه په اسلی باندې هغه نه معلومیږي
پر دې لار باندې خلک هم بدله دل کنه بدله دل
چونکی معنی لیدل سترګم باندې دا نه سموایل
چې دوی خبرې په کومه ژبه اکثره
ځنه یو زبو ځنه بل زبو بس دغه قدر کافی ده
په لومړی ورځ کې ما ستاسو مشر زوی سره خبرې وکړې بیا دوی ول چې میرانشاه کور ته ټلیفونونه راغلي دي یعنی تاسو په لومړی ځل میرانشاه ته ورسول
څو حالت بوت میرانشاه کې حالت دا پرېشن پورې میرانشاه
کله چې دوی صافه بدل کړي د پیسو غوښتنه وکړه بیخي دومره لوی شمیر یعنی یو میلیارد کلداري روپۍ یو ارب روپۍ دوی غوښتي بیا له هغه وروسته له تا سره څه وضعیت کوو تا ته بیا داسې اختارونه درکول چې که دا پیسې رانه کړل سي له تا سره به څه وکړو
ما سره مجموعي طور رویه دومره بده نه وه چونکې قیدي 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 په اوله خو زه قیدي وم خوراک یې راکوي لمونځ لیخ راسونو په د میرانشاه کې دوایي دوایي یې راکوله خوراک چې دوی خوړی هغه یې راکوي
دوی خو کله داسې نه محسوسوله چې پر تا باندې زیات بندیز ولګوي یا ته وتښتې له تا سره یې ښه وضعیت کوو که نه
وضعیت یې مناسب و خو تښتېدو خو دغه خو قیدي قیدي باندې خو په احتیاط کې
دلته چې عوامي نېشنل ګوند او دلته د بلوچستان ټولو ګوندونو او حکومت ستا د تښتونې په خلاف احتجاجونه وکړل په اسلام آباد کې احتجاج وکړ د دې هم په دوی باندې څه فشار به راتلی چې دلته احتجاجونه کېږي یا کېدی سي هلته بیا پوج د دوی خلاف عملیات وکړي یا څه وکړي
فشار یا دباو یا اثر هغه خلکو باندې راځي چې هغه د چا څه ګبراوي شي دوی نه زموږ حکومت منی نه ځینې ګبراوې در هېڅ پروا یې نه پکوله نه هلته حکومت و نه د حکومت دومره جرات و چې راغلی وه دی خاص ماته نه معلومېده چې په دوی فشار راغلی دی دباو راغلی نه
د جون پر 15 چې د پاکستاني پوځ لخوا هلته پوځي عملیات پیل شول نو بیا هغه وخت تاسو چیرې واسته او بیا بل ځای ته انتقال کړل
زه د دې ځای وویستم بالای وزیرستان ته غرو پخوا هلته بیا دا عملیات نو یو وخت جټ میټ رالی بمباري به وکړه لیکن باقاعده فوج نه په مځکه ونه راتلی سوی
د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي او مشران ستاسو په تېر حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې ووژل شول څه فکر کوئ چې آیا دا ستاسو تښتول هم هغه ستاسو له ګوند سره د نظریاتي اختلاف پر بنسټ وو که نه د پیسو په بدل کې ته وړی وي
یو وجه خو یې دا هم ویله دویم وجه پیسې غوښتې دواړې خبرې وې بنیادي طور خوابدې وې د مشر ډېر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ د جنوبي او مرکزی ایشیا څخه د جنوبي او مرکزی ایشیا ترمن د انرژي په برخه کې د تجارت لپاره پاکستان او افغانستان د بجلی د ترانزیت فیس معاهده کې چې لمخې به یې له قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته بجلی لیږل کیږي د بجلی یوه تړون شوی دی د دوړو ملکونو چارواکي هیله لري چې دې سره به تر ډیره د بجلی د بحران مسله حل او ډیرو خلکو ته د روزګار موقع برابر شي خو څېړونکي بیا وایي چې امنیتي ستونزې د دې منصوبې د عملي کېدو په مخ کې لوی خنډ دی په دې اړه باندې دا رپورټ اورو د کاسا زر په نوم منصوبې له مخې به قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته په لومړي سر کې زر میګاواټه بجلی ورکوي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ ویلي چې دا بیا تر 4000 میګاواټو پورې ډیرېدلی شي د هغه په خبره عمل کې دا وخت تر 6000 میګاواټو د بجلی د کمی سره مخ دی د تړون تر مخه به پاکستان د هر کیلو واټ بجلی لپاره افغانستان ته 1.25 سنټا کرایه ورکوي او افغانستان به 300 میګاواټه بجلی هم ترلاسه کوي امریکا افغانستان او پاکستان دا تړون سایلې او په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم بللې خو اسلام آباد میشته د اقتصادي چارو یو کارپو اکرام هوتی وایي چې له مرکزی ایشیا څخه پاکستان پورې غځېدلې د ټاپی ګیس په نوم یوه بله منصوبه هم د څو کلونو تر تېرېدو وروسته هم عملي نه شوه نوموړی وایي پاکستان کې ولسی حکومت دومره لوی منصوبې په خپل سر نشي کولی او پوځ به ورته پکې خنډونه اچوي
د هند سره د ایران سره د افغانستان سره د سنټرل ایشیا سره هغې کې هغې خنډونه ځکه اچي چې هغې په اول خو ځان پوهېږي نه په دې چې داسې وي او که لږ ډېر پوه هم شي نو هر وخت هغې دا وایي چې کنه دا چېرته سیول حکومت چېرته دومره مضبوط نه شي چې دې غټې فیصلې اقتصادي وکړه شي ولې چې هغې دا ښکاره کړي عوامو ته چې موږ هم غټې اقتصادي فیصلې کولی شو نو بیا خو د فوج سیاست چې دی نو هغې ته بیا نقصان رسي د دې امکان ماته نه ښکاري تر څو پورې چې د پاکستاني فوج په لاس کې د پاکستان د سیاست او قوت غټ غټ فیصلې دي.
خو بلخوا امریکا چرته چې دا تړون د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ لاسلیک شو، دا پروژه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو لپاره مهم ګام بلل دی. افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې پر پاکستانی پوځ تور لګولی چې افغانستان کې بدامنی پیدا کړي. پاکستان دا تورونه ردی. د اقتصادي چارو افغان کارپو وحید نوشیر وایي چې پاکستان کې د انرژي د بحران له کبله به پاکستان ونه غواړي چې د امنیتي مشکلاتو له وجې دا پروژه له عملي کېدو پاتې شي.
په خپل باور لرم چې امنیتي ستونزې به دومره د دې مخنیوي ونه نیسي دغه پروژه. دواړه هیوادونه د تجمن دي، بالخصوص پاکستان ډېر د دې پروژې تکمیلول غواړي، ځکه چې پاکستان کې دا مهال د برېښنا ستونزه بېخي زیاته شوې ده. او دغه نه علاوه د دغه پروژې غیر مستقیمه ګټه دا چې دغه هیوادونو ترمنځ نورم ډېرې پروژې داسې پاتې دي لکه د ټپي پروژې شوه، سوداګری تړونونه دي چې هغه همداسې ولاړ دي، او یا سیاسي اړخ کې ځینې ستونزې شته. نو دغه هیوادونه غواړي چې که چرته د باور فضا رامنځته شي نو دغه نورې ستونزې به هم سره حل شي.
د افغانستان له لارې پاکستان ته د بجلی د ورکولو د دې پروژې د عملي کولو لپاره مالی مرسته نړیوال بانک کوي، او د دواړو هیوادونو چارواکو هیله ښودلې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې د انرژي بحران راکم شي، بلکې ډیرو خلکو ته به د روزګار موقع هم برابر شي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اور زم کو تاسو مشال ریډیو اور راځي د کرن خان په غو کې وسندرو
د خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو چې خانان دې ملنګا پختنو خپلو کې وران دي د خانانو بسوایو چې خانان دي د خانانو بسوایو چې خانان دي پختنو خپلو کې وران دي د خانانو بسوایو چې خانان دي د خانانو بسوایو چې خانان دي wa قدم دی نو په خیال دا وخت دلتا چې قدم دی نو په خیال دا د دې خاوري کاني بوټي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او د دې غړې په نیمه برخه کې بل منور شاد څخه خبرونه لنډي زور
په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو د خار په مرکزی جیل د حمله د کوشش ناکامولو دا وکړه د رینجر ځواک کرنل ویلې دي د سنټر جیل سره نږدې په یو کور کې د چاپی پر مهال یو سورنګ معلوم کړی چې د کور نه د جیل یو شړ کویتا د وستلو په حال کې وو د کراچۍ په سنټر جیل کې تر سلو پورې خطرناک قیدیان موجود دي په بلوچستان صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر ارباب عبدالظاهر کاسی وایي ریاست خلکو ته په حفاظت ورکولو کې ناکام دی نوموړی چې سباندې د یو کال د بندي پاتې کېدو وروسته د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د وسلوالو د منګولو خلاص شوی پرون یې وویل د شمالي وزیرستان د کوټې نه تر شمالي وزیرستان پورې په بیلابیلو لارو بول شوی خو په لار کې وسلوال هیڅ چا نه دي نیولي د نوبل امن جایزه کمیټه ویلي د پاکستان ولس او په خاص توګه پښتنو ته پکار دی چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملال یوسفزای سره ودرېږي د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د یادې کمیټې مشر ویلي د ملال بریا به پاکستان او ټول سیمه د پرمختګ په لار روانه کړي هلته پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د مدني ټولنې غړو وویل دوی د امن او سولې لپاره په هڅو د نوبل جایزه په ګټلو ملال یوسفزای ستاینه کوي د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت نه غوښتنه او کلاش د ملالی یوسفزای د نوبل انعام اخیستلو په دستورو کې د برخه واخلي عراقی چارواکي وایي د اسلامي دولت نومي وسلوال د دې هواد غربي صوبه انبار کې یو پوځي مرکز نیولې ده او دا راځي د ترکی سره په پوله شامي خار کوباني کې هم صبر خنیولې ده بلخو ملګری ملتونه وایي د غصوبه کې د جګړې لوجې تر 1,80,000 پورې خلک په کور شوې دي د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې ممکن ده د نومبر د 23 مینه اخیری نیټه را رسیدل نو وړاندې د خپل لاندمنې ټیمي پروګرام په سر تهران د نړیوالو قوتونو سره کومې معاملې ته ورسیږي
له منور شامو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس بل ربی اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیور
مشرق ولسوالۍ خپل ادارې کې لیکي چې میسود کمی جرګې حکومت ته دړه ورکړې ده که دوی خپل علاقو ته واپس اونه لیږل شو او د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به اسلام آباد او پنجاب صوبې کې درنه ورکوي ادارې مخکې لیکي کال 2009 کې جنوبي وزیرستان کې پوځي اپریشن له وجې د میسود کبیرې خلک پکړې شوي وو او د دوی واپسې له د 3 هفتو وخت ورکړې شوي وو خو تر نن ورځ پورې د دوی واپسي ممکن نه شوه ادارې زیاتوي میسود کمی جرګې او د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې په مطالبو کې یو مطالبه هم داسې نشته چې هغه غیر ضروري وګرځول شي ادارې وایي شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د جرګو غړو لپاره ده چې د خپل مسلو حل لپاره دوی یو مشترکه جرګه جوړ کړي ځکه چې د دوی علاقې هم یو ځای دي او مسایل یې هم یو شان دي ادارې مخکلي کې میسود کمی جرګې هم اعلان کړی دی چې هغه بټان کې کېدونکو جرګه کې ټول قبایلو ته نمائندګي ورکوي نو مناسب بده وي چې د ګرینډ قبایلي جرګې نوم ورکړي شي او د دې تر لاندې د خپل مقاصد حاصل لپاره د جدوجہد عملی مظاهره وکړې شي ادارې اخیری کلی کې دا د حکومت ذمہواری ده چې قبایلی اولس سره سخت رویه نه خپلوي بلکې همدردی سره داغي جایز مطالبه ومني او تحفظات دی ول هم لري کړی چې په اسلام آباد کې یو بل درنو نشي جمهوریت په خپل ادارې کې لیکي دوه میاشتې مخکې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو موجوده سیاسي نظام خاتمه او وزیر اعظم نه استعفا خصو لپاره درنې شروع کړې وي خو د پارلمان دننه او بهر د ملک ټول جمهوریت قوتونو اتحاد لوجي یاد ګوندونه خپل اهداف حاصلولو کې پاتې راغله ادارې لیکي وخت یې دوه سره سره صورتحال بدل شو او اوس عمران خان او علامه طاهر القادر له اړخه هم هغه مطالبه بیان کیږي د سل لپاره چې دوی اسلام آباد ته راغلي وو ادارې فیاتوي اوس یې ګوندونه نو په نورو خارونو کې به ظاهر د جلسو په ذریعه د نوې انتخاباتو مهم شروع کړی دی. خو د دې باوجود سیاسي جرګې خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د یو داسې حل په تلاش کې دي کوم چې ټولو ته قبول وي. ادارې اخیره کې لیکي د سیاسي جرګې غړي به خپلو نوې تجاویزو سره وزیر اعظم سره ملاقات کوي او د کامې مفاداتو تقاضا هم دا ده چې معاملې هوارې کړی شي چې نه صرف معیشت بحالۍ لپاره کار وکړی شي بلکې ترهګرې خاتمې لپاره هم غونډ کام د خپل حصي کردار ولوبوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د کامې سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ملګرو ملتونو مشر ته خط لیکلی دی چې د هند لاړه خطیرې یو هفتې راسې په کنټرول لاین د ډز بندې د معاهدې خلاف ورزي روانه ده. ادارې وایي دا د ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ذمېواري ده چې هغې د کشمیر مسله د کشمیرانو د خواهشاتو مطابق هواره کړي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې پاکستان او هند تعلقاتو بحالۍ او امن پسې کولو لپاره به هلې ځلې ضرور کېږي او داسې امکان هم ښکاري چې را روانه میاش کې نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ به په کټمنډو کې ملاقات هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په ملالی سوزی ته د امن نوبل جایزه ورکړستانه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې ملالی سوزی ته د دې جایزې ورکول په اصل کې د تعلیم بریا ده. بل په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو غټه کې درته وایي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لیکي چې ملال یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکړه د نړۍ هغو ټولو ماشومانو ته درناوی دی چې د جګړو له کبله پر ورپېښ خطر سربېره زده کړې کوي. مقاله لیکي ملال یوسفزی تر اوسه د نوبل جایزې په ترلاسه کوونکو کې تر ټولو د کم عمر ده او نوموړي اوس په نړۍ کې د هغو ماشومانو یو سمبول ګرځېدلی دی چې د کورنیو جګړو په شتون کې زده کړې کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وینا ملالی ته د نوبل امن جایزې له ورکړې وروسته اوس زموږ دا هوډ باید چې نور هم زیات سي چې ماشومان که په هر ځای کې وي نو په خوندي توګه به سکولونو ته ځي. مقاله لیکي زده کوونکي سکولونه او تعلیم هغه وخت لا هم له خطر سره نور مخامخ سي چې په جګړه کې شکیلې غاړي سکولونه د ځان په ګټه استعمالوي. مور او پلار په خاصه توګه خپل لونی هلته د موجودو ځواکونو لخوا د جنسي تیریو د روشتونو او اټکل سو خطرونو لکبله پر کور کښینوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي چې کله د جګړې یو ډله په سکولونو کې میشت سي نو هغه بل ډله پرې بردونه کوي په کوم کې چې زده کوونکي ټپي کیږي او وژل کیږي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا د شریکو ګټو په لړ کې په دې وروستیو اونیو کې په ډراماټیکه توګه پرمختګ سوی دی او دا هغه څه دي چې امریکایان به پرې ویاړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا لاسته راوړنې به هغه وخت له خطر سره مخامخ سي که چیرې له وړو پانګو څخه د لا ډېرې ګټې اخیستنې په موخه کاروانه اخیستل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په رامنځته کولو کې بوخته ده خو د دې کار په پیلولو کې ځنډ د دې سبب سوی دی چې اوس مهال افغان ځواکونه هوایي مرستې نه لري. ورځپاڼه لیکي امریکا باید حالات داسې جوړېدو ته پرې نږدي لکه عراق بلکې د وخت پر سر د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه پورته کړي. واشنگتن پوسټ لیکي دا که څه هم واړه ګامونه ښکاري خو په اوږدمهاله توګه به یې ګټې زیاتې وي نو ځکه پکار ده چې همدا اوس په دې اړه پریکړې وسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د شام په شمالي ښار کوباني کې جګړې لا هم دوام لري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د ښار په سلو کې شاوخوا دېرش برخه یې په قبضه کې ده د ښار په نورو برخو د واکمنۍ هلې زلې کوي خو د کوردي جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. له کوردانو سره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي مرستې هم روانې دي. د دې په هکله باندې د ازادي ریډیو د خبر څانګې په ریپورت غټ کې بل جنا قل کوزیور
راپورونه وایي د اسلامي دولت د ډلې یو ځان وژونکي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې په چاودیدونکو موادو بار لارۍ په محاصره شوي ښار کوباني کې وچوله او دوه تنه کورد جنګیالي ټپیان کړل. د حملې هدف د ښار په یو سړک کې د یوې امنیتي بندۍ لرې کول و تر څو د اسلامي دولت وسلوالو ته د وړاندې تګ په مقصد لار خلاصه کړي. کردی ځواکونه هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. کردی جنګیالیو د دوشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ د کوباني ښار په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تګ مخه ونیوله. د اسلامي دولت وسلوالو له څلورو اونیو راهیسې کوباني ښار محاصره کړی او د ښار پر درېمې برخې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که چیرې د اسلامي دولت وسلوال په بشپړ ډول پر ښار واکمن شي، د ښار اوسیدونکي به په ډله ییز ډول ووژل شي. په سوریه کې د کورنیو جګړو له پیل مخکې کوباني ښار کې شاوخوا 15,000 کسانو ژوند کاوه، خو د کردانو په نورو سیمو کې د شخړو او جګړو له امله دې ښار ته په زرګونو نور کردان هم کډه شوي او دا مهال پکې په سلګونو زره کسان ژوند کوي. ترکیه وایي په کوباني ښار کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 2,000,000 کسان له سوریې څخه ترکیې ته اوښتي دي. د شمسی په نامه یو ځوانه ښځه چې لا هم په کوباني کې ژوند کوي، ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل په ښار کې شاوخوا زر تنه پاتې دي او نور ټول تښتېدلي دي. دا وایي په کوباني کې دا مهال د پاتې کسانو اکثر عسکر دي او د 15,000 ترمنځ ملکیان هم دلته ژوند کوي. له کوباني څخه شاوخوا 500,000 کسان ترکیې ته اوښتي دي. شمسا وایي دا په خپلو سترګو ویني چې هره ورځ په کوباني ښار د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د هاوان او توغندیو ګولې وریږي او ائتلافي ځواکونه له هوا څخه بمباري کوي. شمسا د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو خوښه ده، خو وایي دا حملې ورځ تر بلې خرابیږي. دا وایي په کوباني ښار کې د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو سخته اړتیا ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوریدونکو مشال ریډیو اوري اوس په د فرهاد دریا په غو کې وسندرور. وسلا وسوا حل راجا حل پچے بڑوا حل سولی سمانے تنوا حل راجا حل پچے بڑوا حل سولی سمانے تنوا حل یا ہو چاوترا جڑاکڑو دکھانا بر سر کے حجرا جڑاکڑو ہل ماشین اگے تو سکڑا چتر تا پر تزنا جڑاکڑو ہل ماشین اگے تو سکڑا چتر تا پر تزنا جڑاکڑو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو حلا حلا ياهو ويا حلا حلا ياهو او حلا حلا ياهو ويا حلا حلا ياهو حلا جمعات ومنارانا لري فكي ما شمتون دايس بارانا لري حلا ميلاد راكت كورنا راونا وانا ديرا مو كتاران لري حلا ميلاد راكت كورنا راونا وانا ديرا مو كتاران لري دوتو پاك ما تشبيل ايو شعنقوا دوتو تبرشنا تانقا ايو نتوا چخوان زیت دریتا لی جڑکلو حلا گولی تتاکا و سڑاو چخوان زیت دریتا لی جڑکلو حلا گولی تتاکا و سڑاو حلا حلا یاہو وایا حلا حلا یاہو حلا حلا یاہو وایا حلا حلا یاہو حلا حلا یاہو وایا حلا حلا یاہو او حلا حلا ياهو ويا حلا حلا ياهو حلا ياهو حلا ياهو ويا حلا ياهو حلا ياهو ويا اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په کابل کې د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزۍ ته چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر یې تیر هفته نوبل جایزه وګټله، په کابل کې په هغې باندې یوه غونډه شوه او هغه ولمانځل شوله. دغه غونډې ته راغلو خلکو د ملال همت او بهادري وستایله او دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو افتخار وګاڼه. یوسف زدران په ریپورت لري.
فرنګیانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل د دې راټولیدنې هدف یې دا دی چې په ژوندوني و اتله چې هڅې د پوهنې او سولې لپاره دي او په دې برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړې وستایي. افغان لیکوال نجیب الله منلی د غونډې ګډونوالو ته وویل ټول افغانان د ملالې په دې ویاړ خوښ دي او دا د سیمې په سطح لوی لاسته راوړنه بولي.
دا ورځ د افغانستان د پرتله شکه، دا ورځ د پښتونخوا ده، په دې کې هیڅ شک نشته. دا ورځ د پاکستان ده، پاکستان موږ دینه نشو محرومولی. دا ورځ د هندوستان ده او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده. دا د سیمې دروړاوی ورځ ده.
د خیبر پښتونخوا د سواد د سیمې اوسیدونکي ملال یوسفزۍ د پوهنې او سولې په برخه کې د ښه فعالیتونو له امله د اکتوبر په 10مه نیټه د هندي فعال کلاش ساتاریتی سره په ګډه د 2014 کال د سولې نړیواله جایزه واخیسته. افغان میرمنې وایي ملال یوسفزۍ په داسې وخت کې د نوبل نړیواله جایزه ترلاسه کوي چې په سیمه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی او دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. افغان لیکوال او د ولسي جرګې خانی غړی صفیا صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل ملال یوسفزۍ ته د نوبل جایزه د ټولو ښځو لپاره د ویاړ زیری دی او دا به په سیمه کې ښځې وهڅوي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل رول ادا کړي.
زمونږ په پکول کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه د نوبل جایزه ترلاسه کوي او هغه ښځه چې متاسفانه تر ډیره حده پورې مونږ د ښځو ته د تعلیم حق نه ورکو، مونږ د ښځو ته د کار حق نه ورکو، دا ښځې د کور د باندې نشو وتلای. ولې کچیرې په دې ښځو کې یو څوک نوبل جایزه اخلي، زه فکر کوم دا د ټولو پښتنو او د ټولو پښتنو ښځو لپاره د فخر وړ خبره ده.
افغان فرنګیان او مدني فعالان له حکومت غواړي چې ملال یوسفزۍ ته د نوبل مډال د ورکړې په مراسمو کې په لوړه سطح برخه واخلي او د هغې د میړانې ستاینه وکړي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس د پي ډيستريکټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. د برتانی ټایمز ورسپانې د ملال یوسفزۍ په اړه لیکلي چې د دنیا په بیلابیلو برخو کې هغه ته د نوبل انعام ورکول ولمنځل شول، خو دا هغه په خپل سیمه سواد کې ځایي اوسیدونکو د طالب وسلوالو لبیری په خلاص زړه د نوموړي ملاتړ نشي کولای. یاد دی چې د روسیې کې یو ځل بیا په سواد کې د امن کمیټو پر غړو حمله ډیر شوې دي او ډیر کسانو په هدفي بریدونو کې خپل ژوند د لاس ورکړی دی. د دې مقالې غټ کې ور د ټایمز ورسپانه لیکي چې له واشنگټن تر ټوکیو پورې ولسکلنی ملال یوسفزۍ ته د تعلیم مبارزې لپاره د نوبل جایزې ورکول وستایل شول، خو د هغې په پلرنۍ سیمه د سوات په منګوره کې د طالبانو د ویرې ډیر خلک په ښکاره د ملال انعام نشي لمنځلی. د سوات د امن کونسل ویاند او د ملال یوسفزۍ د کورنۍ دوست احمد شاه ویلي چې په سوات کې د بدامنۍ او لوجې د ملال په ملاتړ خبرې کول ډیر مشکل کار دی، ځکه چې هغه د طالبانو د دښمنۍ نښه ده. د احمد شاه په خبره د سوات اکثره خلک د ملال پلوین دي، خو د وسلوالو لویرې په ښکاره د دې اظهار نشي کولی. ټایمز ورسپانې لیکلي چې په سوات کې لا هم د پاکستانی طالبانو د ویرې سیوری خور دی. د دې ډلې مشر ملا فضل الله د سوات دی او په ملال د برید حکم هم امده ورکړی و. د 2012 کال د اکتوبر په 9 تاریخ طالبانو ملاله په سر وبښتله، خو هغه تر ډېری مودې په هسپتال کې تر تیرول وروسته ژوندۍ پاتې شوه. د سواد په یو سکول کې استاد محمد سلیم ورسپانې ته ویلي چې د ځینو خلکو ملاله او د هغې پلار نه دي خوښ، نو ځکه یې طرفداري نه کوي. خو د نوموړي په خبره اکثره خلک له طالبانو ویریږي، نو له دې وجې غواړي د هغې سره ورته تړاو ورنه کړل شي. محمد سلیم زیاته کړې چې حکومت په سواد کې یو کالج د ملالی په نوم ونوماوه، خو زده کوونکو یې پر ضد مظاهره وکړه، ځکه چې هغوی ویرېدل چې پر کالج د ملالی یوسفزی نوم ایښودل به پر هغوی د بریدونو خطر ډېر کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یاد دې وي چې دا کال په سواد کې 30 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي. دا شمېره تر تیر کال ډېره زیاته ده. تیر کال په سواد کې 9 کسان په ورته بریدونو کې وژل شوي وو. تیره هفته د سواد په چارباغ کې بتانه په بمی چاودنو سره لمنځه ویوړل شو او درې پولیس والا ووژل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
شو. افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی. تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ری په خبر پښتونخوا کې د تیر ورځو د بارانونو لوجې په جلوزو کم کې میشته ځینې کډوال وایي چې خیمې راڅڅیږي او په ډیر بد حال کې ژوند کوي. د کم کې د خیبر او مومند ایجنسۍ د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې خواشه 15,000 خلک اوسیږي. د کې ځینو مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او موسم بدلیدو لوجې د ماشومانو د ناروغ کېدو خطر هم ډیر شوی دی. په دې اړه د غلام غوث په ریپورت کې نور تفصیل اور.
په خیبر پختونخوا کې 13 ورځ د بارانونو وروسته په جلوزو کډوالو کیمپ کې د خیبر مومند او باجوړ بیکورشوي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې په سختو موسمي حالاتو کې د دوی ستونزې نور هم سیوا کیږي. 13 ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې بسم الله جان نامې چې کله پختنه وکړه چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې مو ژوند سرنګ تیریږي، نو په جواب کې نوموړی وایي
نو ژوند هم باجی دوی چې ناکامه ده ته وایي چې وخت ختیریږي، بس دا به ویو کوي نور چې کوم بس دانا زیات خراب عمر ځکه نشته چې هرې خبرې تکلیف دي. مونږ ته داسې خبره داسې شی نشته چې مونږ ته سهولتي وطن نه روک شولو دلته کې چې کوم دې مونږ څوک غمخوري نشته. آ کوم چې څوک مونږ شرون شي هغه هم د الله فضل دی، خو د مونږ خو تناسي مونږ خوري به شوي کنه. باران کې چې بس دغه شونې تکلیف ورته پېښ شوی چې پرونه باران شروع دی چې څنګه بره ورېدل لاندې مو په ماشومانو باندې په خیمو کې باران ورېده
او هم د باړې خیبر ایجنسی یو بلتن همت خان نمې چې کله پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند مو سرنګ تیریږي، نو په جواب کې هغه وویل
بالکل
په جلوزو کډوالو کیمپ کې د بیکورشوي ولس د دې ستونزو په لړ کې میچ کله د جلوزو کډوالو کیمپ د انتظامیه د یوې چارواکي رائے نشانه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په سختو موسمي حالاتو کې به بیکورشوي ولس ته ځینې مشکلات وي، خو په مجموعي ډول د کډوالو لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د پتون سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د بیکورشوي ولس لپاره په جلوزو کډوالو کیمپ کې د ننه د سیحت تعلیم او خوراکي توکو په شمول د ټولو بنیادی ضرورتونو بندوبست کړی دی.
بنیادی ضرورت باندې چې زه خبره وکم لکه اوس فوډ شو هغه موږ سره په ډبلیو ایف پی پروویژن باندې چې دی بیسټ چې دی د هغې آی پی دی په هغې باندې دی ته فوډ ورلډ فوډ ملاویږي، دلته موږ سره سکولز دی، میډلز، پرایمری، های سکولز دی، موږ سره هیلت فیسیلیټیز دی، پاغه کې تقریبا مختلف غدی نیوټریشن پارت دی، موږ سره سپینزه هاسپټلز موږ سره دلته کا کې د فاټا هاسپټل دی، پاغه کې تاسو وګوره د ایکس رے مشين فیسیلیټیز موږ سره شته، دلته موږ سره چې دی په هیلت کې چې وګوره د الټرا ساوند فیسیلیټیز موږ سره شته.
د راینشا په وینا په جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول 15,313 بے کور شوی خاندانونه ډیر دي، چې پکې 15,018 خاندانونه د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لري او لسکم 300 خاندانونه د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه زموږ اوریز آواز اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې هم مشال ریډیو ته راشئ، د مشال ریډیو رپورټونه هلته په فیسبوک باندې لوستلی شئ، همدارس تصویرونه کتلی شئ، ویډیوز هم پکې کتلی شئ. که ټویټر ته لاسرسی لري، که ټویټر اکاونټ لري، نو هغه ځای نه هم تاسو د مشال ریډیو پاڼې ته راتللی شئ او همداراز موږ ته خپل تجویزونه، خپل وړاندیزونه، خپل نظر د زموږ د خبرونو په اړه باندې ویلی شئ. موږ به کوشش وکړو چې د هغې په رڼا کې تاسو ته خپلې خبرونې لا نورې هم خسته کو. تاسو ته پته چې زموږ په خبرونو کې تاسو تفریحي پروګرامونه هم د ورځې په تودو موضوعاتو باندې هم پکې مختلف بحثونه کیږي، مختلفې مرکې او رپورټونه لرو او ستاسو د پیغامونو او ستاسو سره د تماس او د اړیکو هم ځینې خبرونه پکې شته دي. اوس دا غړې سلام پښتونخوا په یو سندره ختمو، د نغمې په غو کې د سندره اورو، په بل غړې کې بیا له تاسو سره یو.